السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. د امیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه وړاندې کوو. په دې خبري مجله کې اورئ چې تمه کیږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل امنیتي ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 98مې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. سبا ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98مه کلیزه ده چې په کابل ولایتونو کې ورته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د یو نوموړی بددي هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او په هسپانیا کې له پرونی برید وروسته نن د دې هیواد خلکو پاچا او صدراعظم د قربانیانو روح ته د درناوي لپاره یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. خبرونو تفصیل. سبا ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98مه کلیزه ده. په دې مناسبت په کابل او د هیواد په ولایتونو کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
برای تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
په کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا دمخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې کلیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه نیول شوي دي. شاه امان الله خان د 1298 کال د زمري په 28مه د 1919 اګست له 19 سره د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برطانیې لښکرو سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د یو نوموړی بددي هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان امید میسم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې د دې هیواد د صدراعظم او سوداګرو سره وویني.
دوی ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دوړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن له بلاروس څخه قزاقستان ته سفر وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربېره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره په کیمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته افغانستان ته واستوي. بی بی ازبکی چې 16 کاله عمر لري په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور خوځېده. په سویډن کې د هغې د پناه غوښتنلیک رد شوی دی او ټاکل شوی چې بیرته افغانستان ته ولیږل شي. په هسپانیا کې نن د دې هیواد پاچا خلکو او صدراعظم د بارسلونا د پرونی برید د قربانیانو روح ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. دغه راز ګڼ شمېر خلکو په بارسلونا کې شعار ورکړ چې زه نه ویریږم. په بارسلونا کې پرون یو کس د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه دیارلس کسان پکې وشل شول. پولیسو نن وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یې درې مشکوک کس هم نیولی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د اسپانیې چارواکو په وینا پنځه نور برید کوونکي هم پرون د پولیسو لخوا وشل شوي دي. داعش ډلې په اسپانیا کې د پروني برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرجستان نن له اوکراین وغوښتل چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی ورته وسپاري. د ګرجستان د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل دوی له اوکراین سره د ساکاشویلی د سپارلو په اړه همکاري کوي. اوکراین تیره میاشت له ساکاشویلی څخه اوکراینی تابعیت بیرته واخیست. تر دې دوه ورځې مخکې میخایل ساکاشویلی اعلان وکړ چې دی به د سپتمبر په لسمه نیټه د پولینډ لارې اوکراین ته داخل شي. ساکاشویلی د اوکراین د اودیسا ولایت د والي په توګه هم پاتې شوی دی. او روسیې او چین د امریکا پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چېرته چې به د بیرته په شاتګ لار نه وي. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دوی پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی دی.
ازادي رادیو ته غوږ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې اوریدلی او لوستلی شئ. په دغه نیم ساعته پښتو خبری خپرونه کې اوري چې تمه کیږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبري وکړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو اته نویمې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي.
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
د هماری چې په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید قربانیانو شمیر زیات شوی دی، د امریکا مرستیال ولسمشر دغه پیښه غندلې ده او ویلې ده چې ډیره لویه پیښه وه.
This latest attack, the worst terror attack on Spanish soil since the 2004 Madrid train bombings.
قزاقستان ته د افغان حکومت د اجرایه رئیس د سفر په اړه هم تاسو ته معلومات درکول. موږ سره پاتې شئ. هم ستړي مشه تمه کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به نن شپه د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي او د افغانستان په وخت به د شپې په 8:30 پیل شي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
ټاکل شوې ده چې نن جمعه د امریکا د مریلند په کمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت د شپې له 8:00 وروسته پیلېږي او 4 ساعته دوام کوي، مرستیالې مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر، د سی آی ای رئیس مایک پمپیو او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پنس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې موافقې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته د څرګندونو په مهال ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته یو ګام وي. نوموړي د پریکړې د څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي.
ازادي راډیو ته وغږست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 98مې کلیزې د نمانځلو جشن په ټول هیواد کې په کلک امنیتي تدابیرو ترسره کیږي. دغه وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ورځ ټولو امنیتي ځواکونو ته دستور شوی چې خپلو دندو ته حاضر اوسي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ځواکونه باید د خلکو امنیت په ښه شان ټینګ کړي څو خلک په هوساینې دغه ورځ ونمانځي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د 98مې کلیزې د نمانځنې لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار ووسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ پر ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. دی وایي د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې امنیتي دفاعي ځواکونو ته جدي دستور ورکړل شوی او د دې تاریخي ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي. شامن الله خان د 1299 مریض کال د زمري په 28مه چې د 1919 میلادي کال د اګست له 19مې سره برابره ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برېټانیا سره له سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا نمانځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ دغه جشن په شاندارو مراسمو کې نمانځل شوی و، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ ماڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګلانو په ایښودلو سره نمانځل کېدله. سږ کال هم لیدل کېږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوي. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ لګولي دي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت د امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي.
زه خپل ملت ته دا ډاډ ورکولای سم چې امنیتي سکتور تر خپل وس او توان پورې امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه ورځ د ملتونو د یووالي ورځ ده، د ملتونو د ازادي ورځ ده. نو ټول افغانان، ځکه دا یو قوم، سمت یا ژبې پورې تړلې نه ده، ازادي د ټولو افغانانو مشترکه ازادي ده. ټول باید د خپلو کورونو نه راووزي او دغه ورځ د وحدت ورځ ضروري لاس یو بل تور کی.
خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس کولای شي په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې زموږ پروګرامونه واوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د اجرایي رئیس مرسیال ویاند امید میسم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله به قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې د دغه هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره لیده کاته وکړي. واصل وصال تبیا هم غوږدو چې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس قزاقستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې هڅه کوي چې قزاقي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د دې مطلب په څرګندولو سره د جمعې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د دې هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره وګوري. دی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس په خپل دغه دوه ورځین سفر کې چې د جمعې پر ورځ پیل شو د 2018 کال د اکسپو نندارتون څخه به هم لیدنه وکړي. د اجرایي ریاست د خبر پڼ له مخې په دغه نندارتون کې چې لګښت 2 میلیارد یورو ته رسیږي ګډون کوونکي هیوادونه پکې خپل صنعتي محصولات او برېښنایي پرمختګونه نندارې ته وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبه په ورځ بلاروس ته سفر وکړ او د نوموړي د سفر هدف د سوداګرۍ او ترانزیت او په عدلي او قضایي برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره د ګډو همکاریو رامنځته کول ښودل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو د پراختیا په هدف قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته سفر کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که څه هم په تېر کې منځنۍ اسیا ته د افغان چارواکو سفرونو کومه خاصه نتیجه نه ده لرلې، خو بیا هم دوی د اجرایي رئیس سفر ته هیله مند دي. د دې خونه ویان سیمودین پسرلی وایي دوی هیله مند دي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې زمینه مساعدې کړي.
اجرایي سفر چې بلاروس او قزاقستان ته کړی، موږ امید لرو چې دغه سفر د لاسته راوړنو څخه ډک واوسي او بېرته چې ستنېږي هېواد ته د پانګونې لپاره ډېر څه کار کړی وي او توقع لرو چې دغه سفر ډېر مؤثر تمام شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د سوداګرۍ، ترانزیت او سیاست په برخه کې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکو دغه هیواد ته ښه دریز ور په برخه کړی دی. له دې ډلې صدقیه سیدی وایي افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس یوازې پاکستان پورې نه دی تړلی، بلکې اوس په کافي اندازه توکي او برېښنا له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته واردېږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې په تړاو یو شمیر کسان هم نیول شوي دي، خو هغه موټروان چې پر خپل موټر یې په بارسلونا کې د څلیرشتو هیوادونو ادبا ووژل او زخمیان یې کړل نه دی نیول شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اسپانیا په بارسلونا کې له تروریستي برید وروسته امنیتي ځواکونو نن د یو تن د نیولو خبر ورکړ. پولیسو دوه تنه د دې پیښې په تړاو پرون هم نیولي وو. د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 تنه هغه وخت ووژل شول چې یوه کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیشوه. تر سلو ډیر کسان زخمیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې په ورځ نیول شوي دي، یوې د مراکش دی او بلې افریقایي اسپانوی دی. د اسپانیا صدراعظم مارینو راهای نن سهار د بارسلونا د برید په اړه وویل:
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
زغوارم چې د ټولې اسپانیا خوښي له بارسلونا سره څرګند کړم. حالت جهادي ترسانو بریټ وکړ. دا سي بریټ وکړ لکه د نړۍ په نورو شهرونو کې چې مخکې تر سره کړی. ټول اسپانیا یو خپل شوی لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوی دی. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې تر پرونی حمله وروسته یو بل یو شانډه کړی دی. په دې ښار کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووژل. د پولیسو او ترهګرو د نشتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه غوښتل له چاودېدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پاناما کې وو او هلته د دې حمله په اړه وویل: دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې پریل کې بمی چاودنې شوې وي تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطي جرړې لمځکې وباسي. په دې پیښه کې له فرانسې او جرمني رانیولې تر پاکستان او فلیپین پورې کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. قربانیان په مجموع کې د 24 هیوادونو دي، خو د اسپانیا چارواکي وایي چې اکثر قربانیان اروپایان دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوی بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته خوږه ستاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 خبرونه کوي. زموږ پروګرامونه همدارس په ویب پانی هم اور دلی سے www.azadiradio.org زمك ادرس ته د خوست قومي مشران وي د غازي ببرک خان زدران پوزي کلا د پلرغونو اثر او کې شامل شي دوی وي یاد کلا چې اوس ویجاړه د حکومت ساتنی او رغونی ته پاملرنه نه دکړي بل لور ته چارواکي وي د ببرک خان زدران د پوزي کلا په ګډونی د خوست د اکثر لرغونو اثر او د ساتنی او رغونی مسله پر رسمي ډول مرکزی حکومت سره شریکه کړي ده نجيب الله الوخيل او نور تفصيل
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا که څه هم خواوشا 115 درش کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکی پواسته د افغانستان د جنوبی سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه. خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنگیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاد کلا جنوبی قومونو منګلو زدرانو احمدزیو سلیمانخیلو خروټو زازیو صبریو تڼیو ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بیګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان مسای انور ببرک زای آزادی رادیو توایی
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاهی د کناسته د سلی ترڅټ شروع شو جوړول خیس د جنوبی د ټل کومه بګور په واسطه جوړ شوی دو ایس د تاریخ کلا یو تاریخی غونده ارزش لري امې سپره کوم د حکومت لري یا د آثار قدیمه لري کوم په دنه توجه نه دی شی
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا چې د خټو له پخسو 2 متر پلنه او 10 متر دنګه په درې جری بزمکه کې آباد شوی په یو وخت په پوکی په نوبت سره د هر قوم درې زره کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنگیالیو تر ټولو ستر وسلتونه هم دلته وو او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي
دغه کلا دغه د پاره جوړ کړه چې په وخت کې دغه منطقې د امن د ساتلو د پوره نه اسکر وي نه څوک بل څوک اته د انګریزونو سره د ټیل خوشا وطن دغه کالې کمانډر ببرک خان ته چویر کړه دغه سره د ټیل قومي اربکیو له یغه اربکیو په واسطه د سرت سوتله کېدو هم د کلا د یو اندازا سلاکوټو د حکومت حکومت څومره ټپک روکړي دي په واکه د یغه ټپکو اندازا یو د ول سو ټپکو چې دغه د واخ واخ سره ورکړي شوی دي
د یاد سیمې او بل تن اوسیدونکو قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نو بعد سره قومونو تر دریو زره پورې اربکی ورکول
په لوی پکتیا خال چوی اربکی تو به په کک سلطنه به کړه او جوړاواله به مقصد دا کی وخت چې ورشه دا بیا به دغه بسار د تپیون نه به دوی هغه کنه نو سکړه نظارت به کو
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکو تن پیلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي ابداتو کې شامل ولوتي توجه کی
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړند د کلا په جوړولو کې ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده تر څو د غزمنګ د غازی ببرک خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې رغول شي و
بل لري ته د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببرک خان زدران د پوزي کلا په ګډونه د یاد ولایت د نږدې ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي ابیتاتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزی حکومت ته وړاندې کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ووري د بلخ د والی او د دغه ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ درامنځته شوې شخړې ته څنګهوالی په تړاو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو متفاوت خبرګون ښودلی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دغه کړنه یو ناوړه عمل بللی او له حکومت یې په دې اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند بیا دغه مسله د بلخ د والی په وړاندې یو توطعه یاده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند ادعا کړې چې د عطا محمد نور کسانو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل او ټکول شوی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي که افغان حکومت د بلخ د والی او د ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې قضیه په جدي توګه ونه څېړي د قانون د پلي کولو په برخه کې به حکومت د خلکو تر پوښتنو لاندې راشي. د دې ګوند یو ویان حمید عزیزي د جمعې په ورځ دې قضیې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند په وړاندې غیر قانوني کړنه د دې ښودنه کوي چې حکومت اوس هم د مافیایي کړیو او جنګسالارانو سره مخ دی.
دلیلش ای خواهد بود که باور
دوی تر ټولو لوی غیظ به داوی چې په افغانستان کې به په حکومت او قانون مندی د خلکو باور ختم شي او د داسې وی ټولنې په لور چې هلته د ټولو وګړو حقوق او امنیت پکې ټینګ وي تر پښتنې لاندې راشي د پداسې حال کې د چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال دا وکړه چې د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یوزوی د چپ غوږې وسنډه پرې کړې ده او خپل اتمامت نور او ساتونکو یې وهله ډبولی هم ده ښاغلي مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د سره د شوې زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي خو د عطا محمد نور په مشرۍ د اسلامي جمعیت حزب د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې حکومت په تېرو څو کلونو کې د دغه حزب په وړاندې د ځانګړو کړیو د توطیو مخه نه ده نیولې په خبر پاڼه کې د حکومت په مشانو غږ شوی چې خپل مسؤلیت دی وپیژني او د دوی په خبره د دې نوې توطیې مخه دې ونیسي او د دې حزب صبر دې نور نه ازمایي په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند دغه قضیه د افغانستان د شمال د نام نه کولو یوه هڅه ګڼي د دې حزب ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې د بلخ والي ته توطیې جوړې کړي
مشخصا حکومت مرکزی
رئیس مقصر نمیدانی ولی دوی مقدل مرکزی حکومت په مشخص ډول مقصر نه غنو خو یو شمیر کړی په دې هڅه کې دي چې دغه قضیه لوی کړی او د استاد ته پوړاندې و دوسیه جوړ کړی چې موږ د افغانستان پر روانو شرایطو کې د داسې یو څه غوښتون کې نه یو دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والي او د ولایتي شورا د دغه غړي ترمنځ د رامنځته شوې قضیې د څېړلو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم یو پلاوی بلخ ولایت ته لیږل شوی دی د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د دغه پلاوی غړي جنرال جمیل کوهستاني ویلي چې دغه قضیه تر څېړنو لاندې ده واصل وصال ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي راډیو ته غواګیست د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناغښتون کې په سویډن کې اوسې خو د پناغښتن لیکې نه دی منل شوی دا خزه ممکن بیرته افغانستان ته واستول شي اسمت فاروان او نور جزئیات
سویدن ممکن هغه افغان پناغښتون کې بیرته افغانستان ته ولیږي چې یو سلو شپږ کاله عمر لري د سویدنی خبرونې بلانک پوسټ راپور لمخې ټاکل شوی دی چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناغښتون کې ده هغه مهال له کندوز ولایت سویدن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیوه د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ بی بی حاله په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لوري په شا یوړل شو دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل خو داسې څرګنده شوی چې سویډني چارواکو د دې د پناغښتن لیک رد کړی دی که د بی بی حال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي ممکن افغانستان ته په زور واستول شي په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه
ازادي راډیو ته غوښتست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ په بل پروګرام کې به هم په مهمو مسایلو خبرې کیږي خو تر هر څه مخکې د پښتو پروګرام وروستی راپور دا دی چې د افغانستان نوموتې سندرغاړې آریانا سعید وایي له ګڼو ستونزو سره سره به سبا په کابل کې کنسرت ورکوي په دې اړه پام وکړئ د واصل وصال رپورټ ته
د افغانستان نوموتې سندرغاړې آریانا سعید کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غزي لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانې شوي خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غزي سټېډیم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی مونږ ته لیکلي چې 10,000 کسان به په غازی سټیډیوم کې راټولېږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت موږ په غاړه نه شو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوې وای نو د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له دې وروسته د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه جکفر احمدي وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما.